دا مشال ریډیو دی نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. زه شاهین بونیری ما او د مشال ریډیو په دغه ساته خبری خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه تبصرې لرو. خو په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوي دي. راځئ چې لومبې د منور شانه د دې وخت خبرونه.
اول د خبرونو سرټکی. عوامي نېشنل ګوند وایي د سیمې امنیت با صرف او صرف د افغانستان او پاکستان په مخلصانه همکاري قائمیږي. د افغانستان هلمند ولایت چارواکو سنگین ولسوالي د وسلوالو لاسو ته د غورځېدلو خبر رد کړی دی. او د شام په ادلب ښار کې روسي جنگي جازونو په بمباری کې ګڼ شمېر خلکو ته مرجوب لاړه ولې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د افغانستان او پاکستان د مکمل همکارۍ په نتیجه کې د سیمې امنیت قائمېدلی شي. نوموړي پرون په سوات منګوره کې د افضل خان لالا په یاد کې جوړې شوې وی غونډې ته وویل
اعتماد د بهاله په نتیجه کې عملاً دواړه ملکونه داغیداري داغی مشران د انتها پسندی اور دہشتگردی خلاف دیوبل سره مکمل تعاون کی. خارجی فوجوں نے افغانستان میں علوزی چپ افغانستان کے مکمل امن راشی اور افغانستان کے با مکمل امن الراضی با پاکستان کے با مکمل امن الراضی چ افغانستان اور پاکستان دڑن دیوبل سره تعاون کی اور مدد.
د غونډې ګډونوالو د افضل خان لالا په خدماتو رڼا واچوله. وی ویل چې د نوموړي په سیر ملت پال مشرانو د موجوده حالاتو په اړه د وړاندې نه خبرداري ورکړې وو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د ټیپی د ګیس پایپ لاین اهمیت ته په اشاره سره وویل چې د سیمې په ثبات کې به دغه منصوبه مهم رول ولوبوي.
سیاسی ثبات نه یوازې د افغانستان په ګټه باندې ده، دغه سیاسي ثبات او ټکاو د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې ده، خصوصا په داسې حالت کې چې د کافي پروژه افتتاح کېږي. دغې پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسایل دي چې ملتونه او همچنان هیوادونه سره وصل کوي.
بلخوا افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي په راتلونکو ورځو کې به د سفرونو یوه لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به یې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د ایجنډا په سر کې وي. هلته د هلمند ولایت والی میرزا خان رحیمی د دې ولایت د سنگین ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړی دی. ښاغلي رحیمی نن رسنیو ته وویل چې لا هم په سنگین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. د دې نه وړاندې بیا په ملي شورا کې د هلمند یو شمېر استازو ویلي وو چې سنگین ولسوالۍ د وسلوالو بنګولو ته غورځېدلې ده. د دې ولسوالۍ د سقوط خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې له تېرې یوې هفتې راهیسې د هلمند د سنگین ولسوالۍ په ودانۍ سخت جګړه روانه ده، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ریپورټونه وایي چې د روس جنگي جازونو په شام کې د یاغیانو د ولقې لاندې خار باندې بمباري کړې چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. د ریپورټونو تر مخه پرون روسي جنگي جازونو په هوایي بریدونو کې د شام د ادلب صوبې په ادلب ښار کې د ګڼې ګوڼې یو بازار او یو څو سرکاري او رهایشي ودانۍ په نښه کړې دي. د مرګ ژوبلې په هکله متضاد ریپورټونه مخې ته راغلي. د شام د انساني حقونو ادارې ویلي چې په دې بریدونو کې 48 کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. خو رویټرز خبری ایجنسی د امدادي کارکونکو لخوا وایي چې دوی د 30 کسانو د وجل کېدو پخلی کوي او زیاتوي چې 10 نور لاشونه یې هم رستلي چې لا پیژندګلو یې نه ده شوی. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته له رسیدو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلینډ کې د څلورو ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکي میاشتې په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. یمن د تیرو 9 میاشتو راهیسې د ناارامۍ سره مخ دی چې پکې د حکومت په نوه جنګیالو او شیعه حوثي یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده او تر دې دمه پکې خواوشه 6000 کسان وژل شوي دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحاد چې زیاتره پکې خلیجی هیوادونه شامل دي د یمن حوثي تحریک خلاف د مارچ د میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې بمباري شروع کړې ده چې دا راز په یمن کې یو وار بیا د صدر عبدالرب و منصور الهادي حکومت پر ځای کړي. ویل کېږي چې ایران د حوثي یاغیانو اتحادي دی. تر اوسه دا واضح نه ده چې د یمن په شخړه کې ښکېلې خواوې د سویټزرلینډ په دغه مذاکراتو کې د ډزبندۍ په نوي کولو سلا شوي او که نه. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي هغه به د یوکرین په جنوب ختیځه برخه کې اوسیدونکي روسیان د یوکرینی ملت پالو په وړاندې بیا سره نه پرېږدي. پوتین دا څرګندونې په یو دستاویزي فلم کې کړې دي. ماسکو وایي یوکرینی ملت پاله په دغه سیمه کې د روسیانو او روسي ژبه ویونکو خلکو لپاره لوی خطر دی. د 2014 کال د اپریل راهیسې د یوکرین په ختیځه برخه کې د روس پلو بیلتل غوښتونکو او یوکرینی ځواکونو ترمنځ جګړه کې څه باندې 9000 کسان وژل شوي دي. پوتین د خپلواک سارونکو او میډیا هغه تورونه رد کړي چې وایي روسي ځواکونه په دې شخړه کې برخه اخلي. البته د روانې میاشتې په 13 نیټه یې دا منلي چې د روس امنیتي اهلکار د یوکرین په ختیځه برخه کې موجود وو چې ځینې پوځي دندې یې ترسره کولې. او بل خبر دا چې د چین سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوبي ښار شین ژین کې د ځمکې ښویېدو له وجې یو نوي کسان لا درک دي. دا پیښه چې پرون رامنځته شوې پکې 3 ودانۍ ویجاړې او یا هم زیانمنې شوې دي او په امدادي کاروایانو کې تر دې دمه 9 کسان له ویجاړو ودانیو ایستل شوي دي. سینهوا خبري ایجنسی وایي څه باندې 60 مربع میټره ځای د 6 میټره خټې لاندې راغلی دی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رابع اکرم خان د کرنسی وبای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه پیسې اخیستل کیږي او په 1.83 روپیه پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپیه او په 1.85 روپیه. یو یورو په 1.44 روپیه او په 1.45 روپیه. یو ریال په 28.25 روپیه اخیستل کیږي او په 28.40 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 1.50 روپیه او په 1.50 روپیه. یو افغانۍ په 1.25 روپیه او په 1.75 روپیه او په 1 پاکستانی روپیه 2.25 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کویټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 1 او زیات نه زیات 18، بنو کې 6 او 19 او په کویټه کې 4 او 43 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال موریدو زمونږ په روان خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د راپورونه اوریدئ شئ. قبایلی سیمو کې د حکومت نوی امنیتی پلان آیا رینجر ځواکونه به د جنگ ځپلي سیمې امنیت ټینګ وساتي؟
کما ملیشا دا یا کما لیوی دا نو زما په خپل نظر باندې دا پوره دا او دې ته د بهار د رینجر یا د بل څه هیڅ ضرورت نشته.
پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی دی تشدد لړۍ او درور لپاره د پاکستان او افغانستان په شریکه کار
چې کوم خلکو خواهش دی چې خارجي فوجونه نه افغانستان نه وځي، خارجي فوجونه به افغانستان نه الوځي چې په افغانستان کې مکمل امن راشي.
او د جوب د تاریخي سنډمن کلی سیل در باندې هم کو
د ښایسته کله دی او د خپل تاریخ لري. دغه رنګ چې دی ریزیدنس ګرد پښتون بل کې نشته.
د سیمه نن هم یو شمېر راپورونو تبصره درو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډوبې موضوع ته د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پوره کېدو نه وروسته به د یادې سیمې امنیت فرنټیر کور او رینجرز ځواکونو ته حواله کړي. آیا دغه ځواکونه به د جنگ ځپلې قبایلي سیمې د امنیت د ستونزو په هوارولو کې بریالي شي؟ د بجید بابر په راپور کې و.
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د تیر جمعې په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پوره کېدو نه پس به پوځ دغو سیمو نه شتون شي او د امنیت ذمهواري به فرنټیر کور او رینجر ځواکونو ته سپارل کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په قبایلي سیمو کې د یوې لسیزې نامنې نه پس رینجر ځواک د دې جوګه دی چې د یادو سیمو امنیت پر ځای وساتي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په باجوړ قبایلي سیمه کې د پاکستانی پوځ د یوې دستې مشر میجر رحمت ګل وایي چې پر ځای د دې چې نورو ځواکونو ته دا سیمې حواله کړل شي، حکومت له پکار دي چې په ټولو امنیتي مسلو کې قبایلي ولس په اعتماد کې واغیستل شي.
دا به سر دوباره شي کنه؟ تاسو یو علاقه یو کلی کې بلد یو کوڅه پیژنې، لار پیژنې، کور کلی پیژنې، نوې سره راشي هغه به کور کلی لار کوڅه چیرته پیژنې کنه؟ نو مشکل خو به خامخا راځي. زما خپل نظریه خو دا ضرور چې دلته کې کما ملیشا دا یا کما لیوی دا، نو زما په خپل نظر باندې دا پوره ده او دې ته د بهر د رینجر یا د بل چا هیڅ ضرورت نشته. د هغې وجه دا ده چې هغې به دلته کې نابلد وي او د هغې به د مشکلاتو سره مخامخ کېږي. نو د هغې نه خبره ده چې دلته کې څه ضرورت به زه خو هم چې نه محسوسوم.
بلخوا په پېښور کې د امنیتي چارو کارپوه عقیل یوسفزی بیا وایي چې د پوځي عملیاتو د سرته رسېدو نه پس به قبایلي سیمو کې د امنیت په حواله نورې هم یو شمېر ستونزې مخې ته راځي.
صلاحیت لري چې هغه دې د دومره خطرناکې علاقې چې هلته کې اوس د داعش خطره چې ده هغه تاسو میډیا رپورټ کې ګورئ چې هغه موجوده نه ده، بلکې هغې کې اضافه هم کېږي. هغه کمانډران یا هغه خلک چې هغې دغه ټوله سیمه لتاړ کړې وه، تباه کړې وه، هغې کې اکثریت چې دی هغه ژوندي دي، هغې اوس د داعش حصه هم دي. په دغه خطرو په موجودګۍ کې به د رینجر د صلاحیت وي چې هغه دومره خطرناکه علاقه چې ده هغه کنټرول کې ونی. هغې سوال هم دا دی چې آیا قبایلي ولس دغه رائے دغه امنیتی وضع یا د کم روډ میپ چې دغه پکې شامل ده کنه د بدقسمتۍ نه دغه په څه تاسو هم نه کوي نه داسې څه کنسلټیشن شته چې هغه کې دوی کې نه د دوی سره رائے والی.
خو په کامي سملا کې د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل بیا وایي چې دا مهال د قبایلی سیمو په 95% سیمو کې حکومتي عملداري به حل شوې ده او دغه سیمو د امنیت ذمہواری به فرنټیر کور ته حواله کیږي.
قبایلی سیمو کې ما سے وای د روجګل تیرانا 5% ریٹ حکومت قائم شو یو شوال پاتے ہو هغه شوالم التم ریٹ قائم کړو په نارت وزیرستان کې اونور په قبایلی علاقہ کې 95% زما په اندازې مطابق 95% علاقہ کې حکومت ریٹ قائم دی. وو ایریا صرف یو روجګل پاتے دا، بل ایریا نه دا پاتے چرته فورسز نشتلای. نه د حکومت دا وانه دا ز پخپل د دغه علاقې سره تعلق ساتم، قبایلی ماته خپل علاقې هر یو کوټ کوټ پاتہ دا، نو زکه زه دا خبره کوم.
چودری نثار علی خان ویلی وو چې په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو رښتو فرنټیر کور ته د امنیت د ذمہواری سپارلو لپاره وفاقي حکومت 8 ارب روپے مختص کړی دی.
د مجید بابر راپور موردو هم قبایلی سیمو کې پاتې کیږي. د پاکستان فوج ادا کوي چې د شمالي وزیرستان ډېرې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي، خو بل خوا د سیمې نه بې کوره شوي خلک بیا وایي چې دوی اوس هم خپلو کورونو ته د ستنېدو لپاره د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي او د ستنېدو عمل ډېر په قلار روان دی. په دغه موضوع زموږ د همکار منور شاه راپور.
د تیر خالی په ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان دوره وکړه چې پکې ورته پوځي چارواکو وویل د دې سیمې په زیاتره برخو کې امنیت پر ځای شوی او خواوشا 15% کډوال یې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. خو هلته په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک نثار خان وای د دې سیمې زیاتره برخو نه خلک نه وو بې کوره شوي او کوم کډوال چې ستانه شوي د هغوی شمېره هم د پوځي ادارو د شمېرو نه کمه ده.
د شمالي وزیرستان کې لس تحصیل خلک څه آپریشن چې دی دا په درې تحصیلونو کې وشو، چې هغه تحصیل میرعلي، تحصیل میرانشاه او تحصیل د تاخیل. اوس په دې کې د تحصیل میرانشاه بالکل هیڅ یو کډم نه دی سره او د تحصیل د تاخیل کې کډ نه دی سره. نه البته تقریبا زموږ چې د تحصیل میرعلي خلک چې دی هغه بلس کې د تلوي، نور بقیا د دوه تحصیلونو چې دی د هغه خلکو بالکل تلی نه دی.
نوموړی زیاتوي چې ستانه شوي کډوال هم لا د مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا ریټایرډ بریګیډیر او د قبایلی سیمو پخوانی سیکرټری محمود شاه وای په قبایلی سیمو کې د ډیر وخت راهیسې مردم شماری او خانه شماری نه ده شوې، نو ځکه یې کرش مېرې هم نشته.
مختلف چې کوم فیګرز خلق وکړي دا یو کې به باندې راځي تاسو او دې دې چې دې لس لکه خلک چې کوم نه راځي آی ډی پی دې لکه دې خو شي اعلان کې
بلخوا خبریال سفتر دا وړوای چې وازې د خلکو خپل سیمو ته پستنولو کار نکیږي، بلکې هلته د دوی د بحالۍ لپاره هم اقدامات ضروری دي.
په کار داري چې د میرلی او د میرانسا چې کوم مین مرکزونه دي د اسنین د تجارتي مرکزونه یا غورم کړی شوی دي هغه سکولونه حال ډېر تبا دي سپچلونو حال ډېر تبا دي رودونو حال ډېر تبا دي نو هغه کې ما چې خپل کم سوچ ته هغه کې به ټایم لګي دومره زر د خلک با واپس دا دي چې د کم دسمبر ورکړی دي 2016
د یادونې وړ ده چې د سرحداتو او ریاستي چارو یعنی سیفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د روان کال د جنورۍ میاشت کې ویلي وو د ضرب ازب عملیاتو له وجې متاثره شوي خلکو د بحالۍ په کارونو به 100 اربه روپۍ لګښت راځي.
د منورشه راپور مورد اوریدونکو د مشال ریډیو دی او اوس ورزو افغانستان ته د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي چې متحده ایالات باید له پاکستان سره په پوځي او امنیتي برخو کې په خپلو مالی مرستو دقیقه څارنه ولري. د مشال ریډیو افغان څانګې سره د خبرو په وخت دوی زیاته کړې چې پاکستان ته د ورکړل شوي امداد ډېره برخه د ترهګرۍ پر ضد نه ده کارول شوې. له کابله زموږ د همکار راپور.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي که چیرې پاکستان سره د امریکا متحده ایالاتونو له مرستو سمه څارنه ونه شي ممکن دا پیسې د تروریزم سره په ملاتړ ولګول شي. دوی وایي په تیرو کلونو کې هم له پاکستان سره د تروریزم په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو مالی مرستې ضایع شوې دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عبدالقادر ځاځي د یکشنبې په ورځ د دغو مرستو په څارنې ټینګار وکړ.
دا کومک دی باید نه کوي که بیا کوي باید به دقیق نظارت ولري. داسې دی نه شي چې دا 1.5 کاله پاکستان نظامیان پیسې واخیستلې د امریکایانو یوازې دی چې توریزم ختم کړي د توریزم نالې یا ځالې چې هلته دي هغه له منځې وړي ورځ په ورځ پیاوړی کړي برعکس د هغو پیسو نه سو استفاده وکړله.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې امریکا ته د پاکستان د دفاع وزارت د یو چارواکي په وروستي سفر کې متحده ایالاتو له پاکستان سره په دفاعي پوځي او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې مالي مرستې تجدید کړې دي. د یو شمیر پاکستاني رسنیو په راپورونو کې راغلي چې دواړو لورو په دوه اړخیزو امنیتي همکاریو رضایت ښودلی او امریکا د پاکستاني ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې د خپلو مرستو په دوام ټینګار کړی. په همدې حال کې پاکستاني لوري هم ویلي چې د تروریزم پر ضد د دوی روان عملیات به یوې منطقي نتیجې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 4 ورځې مخکې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو د پاکستان د پوځ او استخباراتو د چارواکو پر سفرونو او شتمنیو د بندیزونو غوښتنه وکړه. دوی ویلي وو چې پاکستان په وروستیو 15 کلونو کې له امریکا څخه په میلیاردونو ډالر اخیستي دي خو د دغه هیواد ملي پوځ او استخباراتو له ترهګرو په ځانګړي توګه د طالبانو او حقاني شبکې څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې متحده ایالات باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره په خپلو مرستو ارزیابي ولري. افغان کارپو محب الله شریف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یوه مهمه مسله دا ده چې د حکومت کوم ځای ته کیږي. دوهمه مهمه مسله دا ده چې د حکومت یم مرسته په ځای لګیږي کنه. او دریمه مهمه مسله چې تر دې ټولو حیاتي او اساسي ده هغه دا ده چې آیا دغه مرسته چې ورکړی شوی یې په ځای لګېدل یې په وروستۍ پایله کې هغه اغیزمنتیا او هغه پایله لاسته راوړې ده چې د امریکې متحده ایالاتو نړیوالو د افغانستان مظلوم ورس ورته سترګې په لاره وه.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې له کړکیچونو سره سره لا هم پاکستان د امریکا یو مهم همکار دی او هیواد د پاکستان همکاریو ته اړتیا لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا چارواکو ویلي دي چې ټاپي پروژه په سیمه کې د اقتصادي اهمیت له کبله د پخلاینې د خبرو د بیا پیل عامل کېدای شي. په دغه اړه باندې احمد تکل نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پخلاینې کومې نښې نښانې نه لیدل کېږي، د سولې د عالي شورا سرپرست مشر وایي چې لا هم د سولې خبرو ته هیله مند دی. مولوی عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې د ټاپي د ګاز د پایپ لاین د پروژې اهمیت ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي،
خصوصا په داسې حالت کې چې د ټاپي پروژه افتتاحیږي. دغه پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسائل دي چې ملتونه او همچنان هیوادونه سره وصل کوي.
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي. ښاغلی غنی چې اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې د ثبات حیاتي اصل بولي، له ټاپي پروژې څخه د ملاتړ غونډې ته په وینا کې زیاته کړه:
نن په افغانستان کې په اقتصادي موضوع کې یو لوی اجماع ده. اجماع اقتصادي چیست؟ مردم ما با یک دیدگاهی نو آمده. دیدگاه اقتصادی مردم ما ایست که پروژه بزرگ منطقوی و ملی باید از حرف به عمل بیاید تا موجب تغییر سرتاسری شد.
افغان ولسمشر همدار زیادونه وکړه چې پراتلون کو څو ورځو کې به د سفرونو یو لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د اجنډا په سر کې وي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر وایي چې دای د سولې د خبرو بریا ته لا هم هیله مند دی، خو عبدالحکیم مجاهد له ولسمشر اشرف غنی څخه د سولې په عالی شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه هم کوي. موږ
هیله مند یو چې د افغانستان ولسمشر به هم په دې اصل باندې جدي اقدام وکړي. د مذاکراتو دپاره، د خبرو اترو دپاره به د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې بدلون رامنځته کړي، اصلاحات به رامنځته کړي، نوی رئیس به وټاکي او نوی میکانیزم به ورته جوړ.
د سولې لپاره هیله د آسیا د زړه په کنفرانس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په درشل کې بیا راوټوکېده، خو د دې غونډې په ورځ او پر وروسته موده کې د طالبانو حملو خلک بیا ناهیلي کړل. افغان چارواکو مخکې ویلي و چې د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل شي، خو کومه نیټه یې نه ده په ګوته کړې.
د ننګرهار ګڼ شمېر مدني فعالان د یکشنبې په ماښام په جلال آباد کې راټول شوي وو او د ټاپي پروژې د تړون په اقتصادي او سیاسي ګټو یې خپل نظرونه سره شریک کړه. په دغه اړه باندې له جلال آباده باز محمد عابد راپور راکړي.
د ننګرهار مدني فعالان او د نظر خاوندان د ټاپي پروژه د سیمې د اقتصاد د لوړولو او د سیاسي کړکېچونو د کمولو لپاره یو نیک پال ګڼي. په همدې خاطر د ننګرهار مدني فعالانو او د نظر خاوندانو یو غونډه وکړه او خپل نظرونه یې سره شریک کړل. مدني فعال او د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری د ټاپي پروژه د سیمې د اقتصاد او سیاسي ګټو ترڅنګ یو سولېزه پروژه هم وګڼله.
د ټاپي پروژه نه یوازې چې افغانستان لپاره په ګټه ده، بلکې د سیمې لپاره په ګټه ده. هغه هیوادونه چې په دې پروژه کې غړیتوب لري، په لومړي قدم کې هغوی ته په ګټه ده. بیا په دې خطه کې چې کوم جنگ جګړې روانې دي، د دې یو اساسي لامل بیکاري ده، او کله چې دا پروژه عملاً پیلېږي، وزګار خلک په دې کې په کار ولګي، یقینا چې بیا به څوک جګړې ته زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار پونتون رئیس او مدني فعال استاد ببرک میخیل په اوسنیو ترنګلو حالاتو کې د ټاپي پروژه یو لویه لاسته راوړنه وګڼله.
د دغه سی یو اقتصادي حرکت پیلیدل په داسې یو حالت کې چې اوضاع ترنګلې ده، یو ډیر ښه اقدام دی، او دا رئیس جمهور ته هغه سی فرصتونه په لاس ورکوي چې خلکو ته دا وښيي چې که هر څومره حالات ترنګلي او زیک دي، خو بیا هم موږ د دغه سی یو لوی پروژې شاهدانی.
مدني فعال نوراغا ځواک ویل ځنې کړی نه غواړي چې د ټاپي پروژه په بریالیتوب سره ترسره شي.
خدای نه خواسته دا پروژه زیانمنه کیږي، په راتلونکي کې به بیا ډېری هیوادونه دې ته زړه ښه نه کړي چې دغسې تړونونه موږ سره امضا کړي او د دغسې پروژو د تطبیق دپاره زړه ښه کړي. دا موږ کولی شو چې په ټولنه کې د عامه پوهاوي په رامنځته کولو کې مدني ټولنه پکې خپله ونډه واخلي، ځوانان پکې خپله واخلي، حکومت پکې خپله واخلي، علما کرام پکې خپله والي.
د ټاپي پروژې د ګازو نلیکه چې له ترکمنستان څخه به تر هندستان پورې 1115 کیلومتره اوږدوالی ولري، چې د افغانستان په خاوره کې به تر 200 کیلومتره پورې اوږدوالی ولري. د ټاپي تړون له مخې به هر کال افغانستان ته تر 300 میلیونو ډالرو پورې مالیه ورکول کیږي. دغه پروژه به په 50 کلونو کې بشپړ شي، چې د آسیا پرمختیایي بانک به پرې 1.6 میلیارد ډالر ولګوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
بلوچستان کې د کوالټی ایجوکیشن ادارې بیلابیل سکالرشپونه یا وظیفې اعلان کړې دي چې په هغو کې یو د فی په نامه دی چې په کې به د صوبې هر ضلې دوو لوستونکو ته د دوو کلونو لپاره د میاشتې 3000 روپۍ ورکولی شي. د بل سکالرشپ د سوري لاندې به د صوبې ارکان او جینکۍ تر شپږم جمعه تر لوړو زده کړو مبتالیم دپاره غوره کولی شي. دغه وظیفو په اړه باندې نور معلومات نیاز موسی خیر لري.
د بلوچستان کوالټي ایجوکیشن ادارې ډایریکټر پروفیسر علاءالدین کاکړ مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د پنجاب حکومت په مرسته د پیپ سکالرشپ په نامه د بلوچستان لهرې ضلع لسم او دولسم پاس دوه دوه زده کوونکو ته به تر دوو کلونو د میاشتې درې درې زره روپۍ سکالرشپ ورکوي. نوموړي زیاته کړه
په بلوچستان کې د هغه غریبو او نادارو بچیانو دپاره چې څوک ایجوکیشن نسي پوړولی دا د هغو بچیانو دپاره نو دا ټیم د پیپ سکالرشپ دپاره د بلوچستان د دو درس ضلعو څخه موږ ته فارمان جمع سوي دي. بیا موږ یو میرټ لیست جوړوو، د هر ډسټرکټ یو میرټ لیست جوړوو.
پروفیسر علاءالدین کاکړ زیاته کړه له دې سره د پنجاب دانش سکول لپاره هم د بلوچستان له هرې ضلع د دوه دوه هلکانو او نجونو انتخاب کوي، چېرته چې به منتخب سوو زده کوونکو ته له شپږم جماعته تر دولسمه مفت او معیاري تعلیم ورکول سي.
د بلوچستان څخه چې کوم سټوډنټ د هغه انتخاب کیږي دی به په هغه ریزیډنشل سکول کې په هغه کې به دا بچی ووسي. د دې د وسیدو خرچا پر پنجاب ګورمنټ ته، د دې د سکول ډیوز په پنجاب ګورمنټ ته، د دې چې څه اخراجات پر دې باندې د انا جانا چې دا هم پر پنجاب ګورمنټ ته.
د کوالټي ایجوکیشن تر سیوري لاندې د یادو سکالرشپونو په اړه په صوبه کې زده کوونکي څه نظر لري؟ دغه پښتنه مې په کوټه کې یو لوستونکي وسیم خان مخې ته کښېښوله. نوموړي یې په اړه وویل
او ایڈورټایزمنټ چې پراپر وایي مطلب سټوډنټ زیات سے زیات تر دې ښه خبر شي چې دا سکالرشپ دی، دا د غد د حساب دی او میرټ مطابق کار یو ته ملاز خو ډېر زبردست شي.
یاد دی په بلوچستان کې د کوالټي ایجوکیشن اداره هر کال د وفاقي پنجاب او بلوچستان حکومتونو لخوا بلابل سکالرشپونه او تعلیمي مرستې اعلانوي او له بلابلو مرحلو وروسته د زده کوونکو حتمی انتخاب کوي.
د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی دی د ترهګرۍ پر ضد پاکستان او افغانستان دواړو لپاره شریک کار کول پکار دي. نوموړي تیر ورځ په بنګور کې د ملت پاره مشر افضل خان لالا په یاد کې را جوړ شوی غونډې ته وینا کوله. په دغه اړه باندې نیاز احمد خان نور معلومات راکړي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی د افضل خان لالا په خدمت رڼا واچوله او دوی ویل چې دغه مشرانو څو کاله وړاندې د پاکستان غلطو پالیسیو د وجې په سیمه کې د بدامنۍ خورېدو خبرې کولې.
اعتماد د بحالې په نتیجه کې عملا دواړه ملکونه دواړه مملکتونه د هغې ادارې د هغې مشران د انتها پسندې او د دهشتګردۍ خلاف د یو بل سره مکمل تعاون وکړي. چې د کومو خلکو خواهش دی چې خارجي فوجونه له افغانستان نه وځي، خارجي فوجونه به د افغانستان نه اله وځي چې په افغانستان کې مکمل امن راشي، په پاکستان کې به مکمل امن اله راځي چې افغانستان او پاکستان د لوی یو بل سره تعاون وکړي او مدد وکړي.
دین وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین ویل چې افضل خان لالا د ټولو پښتنو سالارو او افضل خان لالا ټول عمر د یوې قاعدې تر سوري لاندې تیر کړی دی.
افضل خان لالا نن په سیاست کې یو خپل مقام چې پیدا کړی دی او د بادشاہ خان د سوچ او فکر په حواله نو هغه یوازې په سوات کې نه، یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه، یوازې پاکستان کې نه، یوازې افغانستان کې نه، خو چې چرته چرته د بادشاہ خان د سوچ او فکر خلق په دنیا کې شته هغه ټول چې کوم دی د افضل خان لا د زړه نه قدر او عزت کوي نن دا انټرنیشنل شخصیت دی.
تازیتی ریفرنس کې د سوات شاعرانو هم د شاعرۍ په شکل کې افضل خان لالا ته پرزونې وړاندې کړې چې پکې فیض علی خان وویل
هغه د سوات او د خیبر د خلق هم مشر وو، د لوی کابل او پېښور د خلق هم مشر وو. د سوات په خاوره کې دا دومره معتبر سړی وو، وجه یې دا وه چې هغه د لر او بر سړی وو چې په وحدت باندې یې ډېرې مرکې کړي دي، هغه په مړو پښتنو باندې جرګې کړي دي، هغه د امن او د صلح او صلاح سړی وو، زموږ په خاوره د خدای رحم وو چې دا سړی وو.
په دغه موقع د افضل خان لالا مشر زوی عبدالغفار خان وویل
د هغه په ژوند کې موږ ته دا احساس وو چې هغه زموږ خان لالا د خاندان خان لالا وو، خو چې زه د خپل مشران د خپل مرګني بچی ویلم نو احساس راته وشو چې هغه یوازې زموږ خان لالا نه وو، هغه د دې قام خان لالا وو.
د افضل خان لالا تازیتی ریفرنس ته د سوات لرو برنا په زرګونو خلک راغلي چې پکې زید عوامي نېشنل ګوند مشرانو به شمول اپراسیاب خټک او ایمل خان هم ګډون وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسنی بجې کېدونکې دي د منور شانه مهم خبرونه ورو د خبرونو وروسته ورته د قامي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کړو.
نن سهار په مومند جنسی کې د سړک د غاړې په دوه جدا جدا بمی چاودنو کې دوه تنه وجل شوي او دوه جوبل شوي دي. تر دې دمه د دې بریدونو پړه چا په غاړه نه اخیسته. د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا صوبای مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وای چې د افغانستان او پاکستان د مکمل او مخلصانه همکاري په نتیجه کې د سیمې امنیت قایمېدلې شي. نو مولوی دا سرګندونې پرون په سوات منګور کې د افضل خان لاله په یاد کې جوړ شوی غونډه ته کړې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وای چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا سرپرست مشر مولوی عبدالحکیم مجاهد پرون د مشال ریډیو سره خبرو کې د ټیپی د ګیس پایپ لاین اهمیت ته په اشاره سره وویل چې د سیمې په ثبات کې به دغه منصوبه مهم رول ولوبوي. د هلمند ولایت والی میرزا خان رحیمی د دې ولایت د سنگین ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړی دی. ښاغلی رحیمی نن رسنیو ته وویل چې لا هم په سنگین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبان ترمنځ ان خطر روانه ده. د دې نه وړاندې په ملي شورا کې د هلمند یو شمیر استازو ویلي وو چې سنگین ولسوالۍ سقوط شوې ده. ریپورټونه وایي د روس جنگي جازونو د شام د ادلب صوبې په ادلب ښار کې چې د یاغیانو د ولقي لاندې د بمباري کړې او پکې یې ګڼ شمېر خلکو ته مرجوب لاړول ده. په دغه هوایي بریدونو کې د یاد ښار د ګڼې ګونې یو بازار او یو څو سرکاري او رهایشي ودانۍ په نښه کړې شوې وې. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته له رسیدو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلینډ کې د څلورو ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکي میاشتې په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي.
مهم خبرونه موردو او اوس له اسلام آباد ریاض مساخیل د زنو پاکستانی مطبوعاتو مهمې برخې وړاندې کړي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپلې ادارې د وزیر اعظم نواز شریف او پوزي مشر جنرال راحیل شریف په خبرو لیکلي چې وایي د ترهګرو د هغوی د مرستیالو خاتمې پورې به په کلارنه کینی او د ولس د مالو سر حفاظت د حکومت او پوز لومبې پاملرنه ده. دغه لړکی مشرق ورسپانو خپلې ادارې کې وایي چې لاور کې د یوې غونډې د مشرې په وخت وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د امن او امان په معاملہ به هیڅ سمجوته نه کیږي. د کراچۍ په ګډون ټول ملک کې به د ترهګرو او وسلوالو په ضد عملیات جاری وي او چاته به هم په دې کې د خندانو پیدا کولو اجازت نه ورکوي. د غرنګ پوزي مشر هم د شمالي وزیرستان دورې په وخت ویلي چې ضربیزب اپریشن په کامیابۍ سره روان دی او د دې د لاسه یو شمیر وسلوال یا خمړه او جوبل شوي دي او یا په تیښته مجبور دي. ادارې مخکې لګي چې یقینا د پوزو حکومت د کلکې ارادې او کوششونو په وجه د ملک زیاتره سیمو کې امنیت بحال شوی دی او د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلکو د واپسې عمل هم روان دی، ځکه چې ډېره سیمه د وسلوالو پاکه کړې شوې ده. بل طرف ته د پوز مشر شمالي وزیرستان کې د اسپتال نستوکړه او هلته د کیډیټ کالج جوړولو اعلان هم وکړ. اداریا وایي چې شمالي وزیرستان کې د اوګدې مودې نام نه د هاغه ځای په ماشومان او ځوانانو ژور اثر کړی دی او د دې اثر نه دراوتو یوازینې لار تعلیم ده. نو ځکه د کیډیټ کالج سوچ د فوجي مشر د زیرکتیا هنداره ده. هر څوک د دې اثرات په ډیره موده پس روزي، خو نن د دې خبرې ډیر ضرورت محسوسېدو چې د شمالي وزیرستان ماشومان هم د ملک د نورو برخو په څیر اعلی او معیاري تعلیم ترلاسه کړي او د دې لپاره دوی له کور لری بلی سیمه ته د تلو ضرورت نه وی، بلکې دا اسانی ورته د کور په درشل پکار ده. نو هیله ده چې راتلونکي وخت کې بعد د دې ګټورې نتیجې مخې ته راشي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپرس ټریبون خپل اداریه کې لیکلي چې د کراچۍ اپریشن هر څو ډېرې ګټورې نتیجې ورکړي دي، خو د دې باوجود خار کې واړه واړه جرمونه اوس هم کیږي او د دې سره اولس اوس هم اکثر قانون خپل لاسو کې اخلي. کله چې یو ملزم د دوی په لاسو کې ورشي او 13 ورځې هم د غرنګ یو ملزم کراچۍ کې د شک په بنیاد د راپارېدل خلکو لاسه وجل شو. اداري وای چې پاکستان کې دا اول زل نه دی بلکې د دین وړاندې هم سوسو زل داسې شوې دي او په عام توګه د دې دوه وجوهات دي. یو خدا چې د یو کام په هیڅ مونږ د تشدد عادت یو او زمونږ پر رویو کې تشدد عام دی. بل وجه دا کې دي شي چې زمونږ په قانون او قانون نافذونکو ادارو اعتبار نشته. د عدالتونو لخوا ملزمانو ته یا خو سزا نه ورکړي کیږي یا د دې طریقې کار دومره اوږد وي چې په هغې کلونه اولګي. بل دا چې پولیس یا د نورو قانون نافذونکو ادارو اهلکار هم په وخت د پیښې ځای ته ځان نه رسوي، نو ځکه مجبوراً اولس قانون په خپلو لاسو کې واخلي. اداري آخره کې وایي چې دا قسمه پیښې د مذهب د سپکاوي په وخت اکثر په نظر راځي چې پکې اقلیتونه د تشدد ښکار کیږي. دا راز د سیالکوټ د دوو رونو وجنه هم زموږ مخې ته ده، خو که وکتی شي نو دا یوه غلطه طریقه ده چې عام خلک قانون په لاسو کې اخلي او په خپله انصاف کوي. د دې په وجه اکثر نه انصافی کیږي. که قانون کې څه قسمه کمزوري وي یا د قانون نافذونکو ادارو اهلکارو کوتاهي وي، پکار ده چې د هغې د سمولو کوشش وشي او دې لړکې حکومت، عدالتونو، قانون نافذونکو ادارو او موږ ټولو لا د عام خلکو او معاشرې په حیث خپل کردار ادا کول پکار دي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجلې په پاکستان کې د فوز د مشر جنرال اهل شریف د مشورتیا او ان بی سی نیوز په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې د راډیو خپرونو او پروپیګنډې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دغه لیکنو لنډیز ګل ایاز وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجلې کې په پاکستان کې په ډیر لږ موده کې د فوز مشر جنرال راحیل شریف د هغه حیوات اتل جوړ شو. له کراچۍ نه پېښور پورې د فوزي جنرال په حق کې بینري او شعارونه په نظر راځي. په دغو کې خلک د نوموړي مننه کوي چې په ترهګرۍ یې قابو موندلې دی. مجلې کې په تیر کال جون میاشت کې د ضربیعذب په نامه فوزي عملیاتو له وجې د فوزي جنرال مشهورتیا زیاته شوې ده. دا فوزي عملیات په کراچۍ ایرپورټ د برید په غبرګون کې شروع کړل شوي ول. ضربیعذب فوزي عملیات د پاکستان دننه د ترهګرۍ ضد پالیسیو کې د بدلون نخبه. نړیواله ټولنه له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان تور پورې کاو چې د هغو اورپکو پر ضد کاروایی نه کوي چې په افغانستان کې جنګیږي او په پاکستان کې پټنځایونه لري. د دغه فوزي عملیاتو نه پاکستان دا خبره ښکاره کوله چې هغه هیواد بغیر له توپیره د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کوي. مجلې کې چې د فوزي جنرال کارونه د ستاینې وړ دي، ځکه چې د فوزي عملیاتو له وجې د پخوا په پرتله د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. د پېښور پر سکول د وسلوالو برید وروستو فوزي عملیات نور توند کړل شول او ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان لاندې ترهګرو ته پانسیانې ورکړل شوې. فورن پالیسی مجلې کې حقایقو ته په کتو سره د ترهګرۍ ضد او د احتساب په اړه د پاکستان د حکومت نظریې ملاتړ کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د جنرال راحیل شریف په موده کې امنیتي وضع د پخوا په پرتله ښه شوې او وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر په مختلفو مواقعو د فوزي جنرال ستاینه هم کړې ده. په میډیا کې نوموړی د ژغورونکي په کردار کې ښودل کیږي او خلک وایي چې نوموړي ته د فیلډ مارشل په چوکۍ ترقي ورکړل شي. مجلې کې دا به له وخت نه مخکې وي چې داسې خبرې او خوشحالۍ ونمانځل شي. د ضربې اضف فوزي عملیاتو په اړه ډېرې زیاتې پوښتنې موجودې دي چې جوابول غواړي. بلخوا ان بی سی نیوز پر خپلې ویبپاڼې د افغانستان په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو خپرونې او پروپیګنډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي او خلک وایي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو له لارې پروپیګنډا شروع کړې ده. این بی سی نیوز د اچین ولسوالۍ چارواکي حاجی غالب په حواله لیکي چې په دې وروستو کې اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو له لارې فتوی ورکړي او کچري د دې مخنیوي ونشي نو دا به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. این بی سی لیکي په افغانستان کې راډیو تر ټولو زیاته با اثر ذریعہ ده چې خلکو ته خپل خبره ورسول شي، ځکه چې په هغه هیواد کې زیاتره خلکو سره ټلویزیون نشته. د طالبان په واکمنۍ کې هم راډیو له خلکو سره د اړیکو ټینګولو وسیله وه. د امریکا د دفاع وزارت پر دې خبرو اندېښنه ښودلې ده. د جلال آباد ښار نه بے کوره شوی یو تن عزیز الله ان بی سی ته ویلي دي چې له څو ورځو راهیسې د اسلامي دولت وسله والې ډلې راډیو اوري چې په خلکو کې ویره ترهه جوړه کړې ده. د ده په خبره کچر حکومت پر وخت دې مخنیوی ونه کړو نو دا به د خلکو په ذهنیت بد اغیز وکړي او زیاتره ځوانان به د وسله والې ډلې تبلیغاتو نه متاثر شي او ورسره به شامل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په شام کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباری او لزګونه کسان وجري دي. د راپورونو له مخه د روسیې جنگي جټ الوتکو په ادلیب ښار کې له ګڼې ګوڼې ډک بازار په نښه کړی دی. په دغه اړه باندې نور معلومات احمد تکر راکوي.
د سوریه په ادلب ښار کې د روسیې د پرونیو هوایي حملو د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د بمباریو 16 کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. خو رویټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شویو کسانو شمیر 43 ښیي او وایي د لږ تر لږه 150 نورو کسانو مړي د کنډوالو له لاندې راایستل شوي او باید هویت یې وپیژندل شي. د رویټر راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې 1.5 نور کسان ټپیان شوي چې د ترکیې روغتونونو ته استول شوي. په راپور کې همداراز راغلي چې دا هوایي حمله د ادلب په لګڼې ګڼې ډاک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوي دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحدو ایالاتو تور لګولی چې په سوریه کې دوه مخی سیاست کوي. پوتین په یو مستند فلم کې چې پرون خپور شو په سوریه کې د مسکو اقدامات ستایلي او د امریکا پر پالیسیو یې سخت انتقادونه کړي. زمونږ لپاره ډیره آسانه ده چې په سوریه کې له امریکا سره ګډ کار وکړو. ما په دې وروستیو کې له ولسمشر باراک اوباما او په سعودي عربستان کې له خپلو دوستانو سره خبرې وکړې. دا کار ولې آسانه دی؟ ځکه چې موږ دوه مخې لوبه نه کوو او خپل دریځ نه بدلوو. روسیا د سوریه په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت کلک ملاتړ کوي. د یو بل خبر له مخې د سوریه پاوځ چې روسیا یې مرسته کوي د حلب ښار په جنوب کې د خان تومان سیمه چې د افراطي وسلوالو په لاس کې وه بیرته نیولې ده. اټکل کیږي چې د دې سیمې بیرته نیول به د ادلب ښار جنوب لوري ته د حکومتي ځواکونو د پرمختګ لپاره لاره پرانیزي.
اکسپرس ټریبیون رسپانه په اداره کې لیکي چې په قومي اکشن پلان کې دا وشوي وه چې په مل دننه به د مذهبي سغدلیز مدرسو سره سره د بهرنیو هیوادونو لخوا د مالی مرستو مخنیوي کیږي او کوم مناسب وګڼل شي نو دا ډول مالی مرستو لړۍ به تړل کیږي. خو د یو کال تیرېدو باوجود دغه مالی مرستې اوس هم دوام لري. د ادارې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په خپل یو اداریه کې لیکي چې تیر کال په پېښور کې د آرمی پبلک سکول د پېښې نه پس چې کله د ترهګرۍ پر ضد د دغه هیواد د حکومتي او نورو سیاسي ګوندونو لخوا د قومي اکشن پلان مسوده منظوره شوه نو په دغه هیواد کې د بهرنیو هیوادونو لخوا مذهبي مدرسو سره د مالی مرستو په اړه ډېر تاوده بحثونه وشو او حکومت ژمنه کړې وه چې د دا ډول مالی مرستو مخنیوی به کوي. د ورځپاڼې په خبره د دغې خبرې یو کال وشو او په قومي اسمبلۍ کې د دغو مالی مرستو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د کورنو چارو د وزارت لخوا وویل شول چې په هیواد دننه 215 مذهبي مدرسو سره د 100 بهرنیو هیوادونو لخوا مالی مرستې روانې دي. خو د دې نه پرته حکومت ته هیڅ معلومات نشته چې د دې نه علاوه نورې کومې مرستې کیږي. د ورځپاڼې په خبره دا مالی مرستې د سعودي عرب، قطر، متحده عرب امارات، کویت، ایران، ترکی، امریکا، بریتانیا او جنوبی افریقا لخوا په پنجاب کې 120 مدرسو سره، په گلگت بلتستان کې 95 مدرسو سره، په سند صوبه کې 1، په خیبر پختونخوا کې 12 او په بلوچستان کې 150 مدرسو سره روان دي. په دغو کې 2 مدرسو سره هر کال د 25 لکو نه تر 150 لکو پورې مالی امداد او 80 نورې داسې دي چې هر کال ورسره 300 میلیونه روپۍ امداد کیږي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په جغرافیایي توګه دا ټولې مدرسې په دغه هیواد کې خورې ورې پرتې دي. د ورځپاڼې په خبره اوس پوښتنه دا ده چې په قومي اکشن پلان کې د حکومتي ژمنې باوجود د دا ډول مالی مرستو په اړه هیڅ کوټلي معلومات نشته او نه دا معلومه ده چې دغه مالی مرستې په دغو مدرسو کې د څه کار لپاره خرڅ کیږي. د دې نه علاوه دا هم د سوچ خبره ده چې آیا حکومت د کومې مجبورۍ له امله دا ډول معلومات نه پډاګه کوي او که غواړي نه چې دا ډول معلومات څرګند شي. د ورځپاڼې په خبره که د دې وجه هر څه وي خو نتیجه یې دا ده چې په قومي اکشن پلان په مکمله نیک نیتۍ او خلوص سره عمل نه کیږي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 22 په لنډو صفو 2013 15 1300 او 15 کلو هرتز اوریدل شي.
پاکستانی طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي هغه دا ورت کړی چې پکې نوموړی ویلي دی د ټولې دنیا د مسلمانانو خلیفه دی. په دې هکله رویټرز خبري ایجنسی راپور خپور کړی دی. منور شاه د راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی خپل دی ریپورت کې لیکي چې د پاکستانی طالبانو له اړخه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د خلافت دعوه ردول په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د افغانستان طالبانو هم لا د وړاندې نه د نوموړي دغه دعوه رد کړې ده. خو بل اړخ ته د دواړو هیوادونو د طالبانو ځینې کمانډرانو د البغدادي سره بیعت اعلان کړی دی. دا ریپورت وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستانی طالبانو مشرتابه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ زیاتېدو له وجې اندېښمن شوی دی، نو ځکه یې ویلي چې خلیفه به هغه تن وي چې د ټولې دنیا د مسلمانانو مشري کوي او البغدادي په خاص سیمو کې د یوې ځانګړې ډلې مشر دی، نو ځکه هغه خلیفه نشي کېدلی. دا راز طالبانو ویلي چې د بغدادي انتخاب هم په اسلامي طریقه نه دی شوی. رویټرز لیکي په داسې حال کې چې پاکستانی طالبان په دې وروستیو کې د خپل منځي اختلافاتو سره هم مخ شوي، په دې سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې راپورته کېدل به دوی نور هم کمزوري کړي. بلې خوا ته پاکستان لا د وړاندې نه د وسلوالو طالبانو خلاف په جنگ بوخت دی چې د نوې وسلوالې ډلې په راتګ به دغه جنگ نور هم پیچلی شي. دا ریپورت زیاتوي چې پاکستانی طالبانو هم د افغان طالبانو په څیر د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ظلمونو غندنه کړې ده او ویلي دي چې په اسلامي خلافت کې هر تن ته انصاف ورکول کېږي، خو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګڼ شمېر بېګنا مجاهدین وژلي دي. دا راز افغان طالبانو د روان کال په سر کې ابوبکر البغدادي ته خط استولی وو چې پکې یې ویلي وو افغانستان کې د خلک د ځان سره د ملګري کولو نه لاس واخلي، ځکه چې دلته به یوازې طالبان او د هغوی قانون عملي کېږي.
د منورشه راپور ته سورېدا اوس راځو د ګلف نیوز یو راپور ته چې پکې لیکل شوی دی چې په پاکستان کې پوز د وسلوالو پر ضد کوم عملیات پیل کړي دي، په هغې کې ځینې بریالیتوبونه کړي دي، په ځینو حوالو باندې بریالي شوی دی، خو بیا هم په دغه حواله باندې د ډېر کار ضرورت دی. دغه لیکنې مهم ټکی هارون بچا وړاندې کوي.
د ګلف نیوز ورځپاڼې لیکنه وایي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د 2014 کال د دسمبر تر برید وروسته چې څه د پاسه 140 ماشومان پکې ووژل شول، د پاکستان پوځ مشر هوټ ښکاره کړو چې د وسلوالو پر ضد عملیات به لا پسې تیزوي. پوځ په وسلوالو پسې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ته ولاړ. د عملیاتو په نتیجه کې د پاکستان پوځ د بریاو دعوی وشي او د وسلوالو په اړه وویل شول چې هغوی افغان پولې ته لا هم نږدې ورغلي او یا هم ترې اوښتي او د افغانستان په خاوره کې پټ شوي دي. دغه راز د پاکستان په کراچۍ کې هم د رینجر ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په دغه ښار کې د نام نه پیښو کېدل یو څه کم شول. د لیکنې تر مخه د راتلونکي په اړه د خلکو اندېښنې دا دي چې که دغه بریاوې له لاسه ورکړل شوې نو د پاکستان امنیتي وضعیت به د مخکې پرتله لا ډېر خراب شي. لیکنه کاږي د پاکستان سیاسي مشرتابه لا هم په دې نه ده توانېدلې چې د هیواد د امنیت لپاره یوه کوټلې تګلاره مخته راوړي. لیکنه وایي د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ بریاو د هغه هیواد د ولسونو ترمنځ د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف محبوبیت سیوا کړی دی. ځینې کتونکي بیا دې پرمختګ ته د ولسي حکومت پر وړاندې د یوه ممکنه خطر په توګه ګوري. لیکنه وایي د پاکستان په زیاتره سیمو کې د خلکو یې د ژوند ښه کولو لپاره حکومت د پام وړ اقدامات نه دي کړي. د پاکستان واکداران خایي د 2014 کال پیل د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځي او د هیواد غریب ولس په تشو تورو خبرو او وعدو وغولوي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې پاکستان د انرژۍ له یوه سخت بحران سره مخامخ دی، اوسیدونکي یې نشي کولی د خپل راتلونکي په اړه خوشبینه واوسیږي.
اوس زو خیبر قبایلی سیمې ته چرته چې خلک ګیلمن دي چې په سرکاري هسپتالونو کې ورته اسانتیاوې نشته او چې بیا شخصي هسپتالونو ته لاړ شي نو هلته ډېر زیات خرڅ کېږي او ورسره علاج هم سم نه کېږي. فرحات شینواری په دغه اړه راپور راکړي.
د خیبر جنسی د جمرود 25 کلن علیشا کورنۍ د پیښور شخصي روغتون آرمای د ډاکټرانو د چلند او ناسم علاج نه شکایت کوي او وایي چې یو خو د مریضانو نه ډېر په لویه کچه روپۍ اخلي او بل پلو بیا د خلکو علاج هم په سمه توګه نه کوي. څه موده مخکې په یوه ترافیکي پیښه کې د علیشا د خپې هډوکی مات شو او د علاج لپاره آرمای روغتون ته ورغی. دی وایي ډیر روپی خرچ کړي او یو اوږده موده تیرېدو باوجود هم هډوکی نو ورغلی. په دې هکله نوموړی مشال ریډیو ته وایي
هلته هډوکی ما تو اخ پی بس هلته یو ډاکټر دی ډاکټر غلام عتیق نوم یې دی چې هغه ما اپریشن وکړو اپریشن راډی راته ولګولو نو ما نه دوه نیم لکه روپۍ واخیستې هغه اپریشن چې کوم اپریشن یې وکړو. بیا هغه اپریشن دوه میاشتې بعد یو رغلم راته ویي چې تا اپریشن صحیح نه دی شوی بیا یو نیم لکه روپۍ داخلې کړه د تاله بیا اپریشن کوم. نو ما ورته وویل چې زه بیا په تا باندې اپریشن نه وکړم تا په تاله خو ما دوه نیم لکه روپۍ ورکړي دا ما چی درکړي دي. هغې راته وویل چې دلته بغیر پیسو نه کار نه کېږي مونږ بیا تې راغلو مونږ دا اپریشن په بل ځای کې وکړو یو نیم لکه روپۍ رانه بل ځای کې بیا واخیستې. ډېر زیاتې شروع پرایویټ هسپتالونو کې چې کوم زیاتې شروع دا ټیک نه دی دا ټیکړی شي.
د علیشاد د کورنۍ یو مشر ملک اسماعیل هم په پېښور کې د شخصي روغتونونو نه شکایت کوي او وایي
دلته پیات آباد کې چې کوم هسپتالونه جوړ شوي یو خو یې پیسونه دومره یي چې د خلکو د وس نه بهر دي. دویم صرف دا د پیسو لپاره علاج پکې صحیح نشته دی نو غریب سړی سې په خپله باندې مړ دی. پیسې به ولې کومه زه پیدا وکړي او بیا چې څوک پیدا وکړي ځمکه ویله خرڅه کړي یا کور ویله خرڅ کړي یا علاج صحیح نه کېږي.
د سیمې یو بل تن یعقوب پردی وایي
دا مونږ دوی نه ریکوست کوو چې کوم سرکاري هسپتال نه پوه کې هغه فیسیلیټي پرووایډ کړي خلکو ته. عوامو ته چې کوم غریب خلک دي چې هغه د پرایویټ هسپتالونو په ځای باندې دوی سرکاري هسپتالونو ته لاړ شي او خپل علاج ترسره کړي.
د علیشاد د کورنۍ د شکایتونو په حق لمو د آرمای روغتون د پبلک ریلیشن یا اماړیکو څانګې او د خیبر پختونخوا د صحت محکمې سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې بیا بې روزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خوڅوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت چارواکي وایي چې یاد اداره د ځوانانو لپاره د کارموندنې او دوی ته د لوړو زده کړو لپاره د شرایطو برابرولو په لټه کې ده. په دغه اړه باندې نور حال نجیب الله الوخیل راکړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت چارواکي وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د کارموندنې زده کړو او تحصیل ته د زمینو د برابرولو په هڅه کې دي ترڅو ځوانان په غیر قانوني لارو اروپا او نورو هیوادونو ته لتاګ او مهاجرتونو راوګرځوي. د یکشنبې ورځې ناوخته د ځوانانو چارو مرستیال ډاکټر کمال صادق په خوست کې مشال راډیو ته وویل
د ځوانانو چارو معینیت د کابل په شمول د افغانستان په ټولو ولایتونو کې داسې پروګرام لري او موږ شپه ورځ کار کوو چې د ځوانانو لپاره کار پیدا کړو. ځوانان په تعلیم ته وهڅو ځوانان ته کار کسب ور یاد کو.
د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار شمیم کټوازی د خصوصي لوړو زده کړو موسسو او ښوونځیو سره د تعلیم او تحصیل د جذب لپاره د ځوانانو د معینیت تفاهم لیکونه ګټور بولي او هیله څرګندوي چې له دې لارې به په خوست کې د ځوانانو د پام وړ کمیت زده کړو او تحصیل ته لاره پیدا کړي.
خوست کې خوشبختانه له ډیری پانتونونو سره د اطلاعات او کلتور د ځوانانو د امنیت په همکاري باندې ډیرو ځوانانو ته د زمينه برابر سوسي هغه زده کړو ته
د خوست پرستیال وادي عبدالواحد پټان په خپل خبرې کې وویل
هغه سلین هغه ورونه چې موږ د پانتون ته د شمولیت لار نه پیدا کوي او د جذب په حساب باندې او ډېر ښه قدرونه دي او ښه استعدادونه لري نو هغه باید جذب شي. د دې خاطر باندې تعهد د پانتونونو ورکوم.
د مدني ټولنو په برخو کې د ولسمشر سلاکار عادل بهرام وایي چې د ملي یووالي حکومت د ځوانانو د غوښتنو د اورېدو دوی ته د کار او زده کړو د زمینو د برابرولو په خاطر د یو جامع او هر اړخیز استراتیجی د جوړېدو په لټه کې دی.
موږ د افغانستان ځوانانو ته په ډېر غټه کټګوري او پلانو باندې بوخت یو چې په سره قوم کړی شو چې د ځوانانو ته زمینه د کار مساعد شي زمینه د تحصیل مساعد شي.
د یادونه ورده کلیوي خو د لوړو زده کړو لپاره د ځوانانو لیوالتیا په ډېرې دوده او هر کال په شمیر کې ډېروالی راځي. بیا بل لوري ته سږ کال یوازې په خوست کې د پوهنتونونو څخه نږدې 2000 کسان فارغ شوي چې له حکومت څخه د کاري زمینو د برابرولو غوښتنه
نجیب الله خیر راپور مورد سرزو بلوچستان ته د بلوچستان په پښتون مشتا جوب سیمه کې د انګریزانو د وخت د سنډیمن تاریخي کلا نن هم د ځنګړي جوړخ لامل مشهور ده. دا کلا په کال 1309 کې دا وخت یو والی رابرټ ګروز سنډیمن جوړ کړی و چې تر اوسه پورې د جوب د مرستیال کمشنر د دفتر کار ورڅخه اخیستل کیږي. زمون خبریال خدای نور ناصر د کلا ته ورغلی وو او مونږ ته راپور راکړي.
د ژوب شار په منځ کې د یوې وړې غونډۍ پر سر جوړه سوې د سنډیمن کلا چې ځایي خلک یې په پولیټیکل غونډۍ پیژني. د بیری بیړۍ په شکل کې دا کلا 125 کاله وړاندې هغه مهال جوړه سوې چې په دې سیمه د برتانیې واک و. د بلوچستان د هغه وخت یوه والي رابرټ ګروس سنډیمن دا کلا په 1899 کې جوړه کړې چې له هغه راهیسې به همدا کلا د دغه ښار د پولیټیکل ایجنټ د دفتر په حیث کارول کېده، خو وروسته اوس بیا د ښار د مرستیال کمشنر دفتر او استوګنځای دی. نظر کتران د یادې سیمې 144 لوړ پوړی چارواکی دی چې د مرستیال کمشنر په حیث دنده ترسره کوي.
د شایسته کلا دی او د خپل تاریخ لري. دغه رنگ چې دی ریزیډنس ډیپټی کمشنر کا ګرد پښتون بلډ کې نستا.
مرستیال کمشنر نظر کتران وایي د دغه کلا ټول دیوالونه په خټه جوړ شوي او په خبره یې د دې خونې په دوبي کې سړې او په ژمي کې تودې وي.
موسم سرما کې چې دی دا ولې دا دی خټ دیوال چې دی خټ ہوگا دی اور دیوال موٹائی چې دی تقریبا 1.5 تا 2 فٹ چوڑائی دی دیوال گا اور خٹ گا دی جوڑ سوے. گرمی کے دا یخ اثر لری اور یخ کے چې دی گرم اثر لری.
که څه هم زه خپله د پیانو په چلولو بیخي نه پوهیږم، خو همدا هغه پیانو ده چې 100 کاله مخکې د سنډیمن د دې کلا تر جوړېدو وروسته دلته راوړل سوې، همدلته ښوول سوې. او په هغه وخت کې چې کله به ټولنیزې رسنۍ نه وې، نو دلته چې کوم مشران اوسېدل هغوی به خپل ساعتیری په همدې پیانو باندې کاوه.
د رابرټ سنډیمن د همدې کلا له امله په 1890 عیسوي کال کې د دغه ښار لرغونی نوم اپوزای په فورټ سنډیمن بدل کړل سو، چې وروسته په 1906 کې بیا ورته د ژوب نوم ورکړل سو. خدای نورناصر، مشال راډیو، ژوب.
اوریدونکو تاسو غواړئ چې موږ د زمونږ د خبرونو په اړه باندې خپلې مشورې او تجویزونه راکړئ، تاسو موږ ته د مشال ریډیو .com د لارې خپلې مشورې او تجویزونه را لېږلی شئ. موږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو په رڼا کې خپل پروګرامونو لا ترتیب ورکوم. دغه سره د مشال ریډیو د سحر د خبرونو وخت پای ته رسی. راتلونکو خبرونو کې به زمونږ نور ملګري راځي. دا لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. د سحر د خبرونو نه خپل کوربه شاهین د اجازه ورکې. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.
صبر دلین شم
طاهر دلین شم
بغیر لتا وختنا
صبر دلین شم
مونږ کولین شو نور انتظار دمنه نور انتظار دمنه سادور بلټ پیم
زدتا
مائل داستا پنم شو
زد منگل تپیم
مم یک با کرے دے او یک زار دمینے او یک زار دمینے داستا ملنگ بشمار
در باکرم بشمار
تابل خدای اقوارم
داستا ترسم بشمار
مونگا پیو پجار وایو
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
تاپ بار بار وایو
خیر دے کمو خیر جوے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مونگ محلو نسکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا دمینے تگی
شرابو نسکرو
مونگ بجل دل تیرو پیو دربار دمینے پیو دربار دمینے دم لنگانو پرنگ
دلی ویانو پرنگ
یوز
بلو بے کو
ماشمان پر
لکھو ہار دے لکھو ہار دے تیرے خبر تیرے
دولے مکر لہیرے
نبی لو سو نہ کہو
نبی خبر دیرے
دم محبت کڑوبا قرار دے کڑوبا قرار دے خور جوڑا
بنگڑو شور جوڑا
تیرا خستہ کرے گی
لا سنگار نور جوڑا
شریف جنب